السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام روښانه مستقبل لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی پاکستان ویلي هیڅ یو ترګر ته اجازه ورنکړي د بل هیواد پر ضد د دې هیواد خاوره وکاروي د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشرۍ سم دستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده د انډونیسیا سر ښار جاکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړزولې او و کسان وژل شوي او سم تفصیل پاکستان ویلی هیڅ یو ترګرته اجازه ور نکړي چې د بل هیواد پرزت د دې هیواد خوره استعمال کړي تر ورځې پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سره په خبرو کې دا خبره وکړه
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
کڅوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کڅوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي هغه به دښمن ګڼل کیږي که ترهګر په خپل ځان سنوم هم کیږي که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي ترهګر صرف ترهګر دی
د پاکستان لخوا د خبرګون پس له هغه راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي چې تر اگر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خاوره د خپل فعالیتونو لپاره استعمالولای شي پاکستان وایي دوی په دې باور دي د هغه وسلوالې ډلې غړي نیولې چې د هند په یو پوځي اډه تر سره سوي برید تر شا یې لاس و تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل یو شمېر دغه کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق لري د روانې میاشتې په 2 نیټه د هند شمالي صوبې پنجاب پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتېري وژل شوي وو نوې ډلې ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی وو نواز شریف زیاته کړه چې د پلټونو د لړۍ تیزور لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یو ځانګړي تحقیقاتي ډلې پاستولو هم غور کوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې نواز شریف وویل چې ترګري د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله شنډه کړه په دې برید کې اووه افغان پولیس ووژل شو او لس تنه نور د دریو ولسي وګړو په ګډون ټپیان شول په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مسجد تابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو ورغزو او باجوړ سیمې ته ورغلي دي تېره ورځ په اسلام آباد کې د ستراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوي یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه
up to 80% of the fighters and leadership
افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنگیالي او مشران د ډیورن کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو او رګزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ته راغلي داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی
شاغلی موسازی زیاته کړه چې د دې ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو وادونو ترمنځ ګډې همکاري ته اړتیا ده د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری د سوی پرامیتی چارواکو ژغ کړی چې د کوټې په شمول په ټولو سپه کې د امنیت شکور لپاره کوټلی او جدي ګامونه واخلي د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنیو ته په خبره سوي خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ثنا الله زهری لخوا ویل شوی دوی به د امنیت په حق له هیڅ لا پرواهي ونه مني خبر پاڼه لیکي نواب ثنا الله زهری تر پرونی ځانمرګ بری درسته په کوټه کې د لوړپوړو امنیتی چارواکو په غونډه کې امر کړی چې د امنیت شکور لپاره د هر ممکن جدي ګامونه پورته کړي او د تیر دولي مکلونو غونډې امنیت پر ځای کړل شي د کوټي په سټلایټ ټاون کې پرون ځانمرګي بریچ شوی چې پکې 14 امنیتي عسكر ووژل شو شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې د دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي تیر ورځ مشال لیډو سر په خبرو کې ښاغلی افریدی وویل
مونږه یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهابلیټیشن کې، چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کس ته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائده بیا ملاو نه شي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغې کې به پارک هم وي، هغې کې به آیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج لخوا د اظهر بې عزب په نامه عملیاتو کې د میرانشاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي وو، چې اولس یې حکومت څخه د بیا رغونې غوښتنه کړې وه. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوی سیاسي اپوزیشن د ولسمشري سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د دغه اپوزیشن مشر انوارالحق احدي نن وویل چې د ده په مشري اپوزیشن یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د لپاره د ولسمشري انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلي احدي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره شوې ژمنې نه دي پر ځای شوي. د انډونیسیا سر شارج کارتا د بمی چاودنې لړۍ لړزولې دي او پس له دې د ډزو او نورو چاودنو رپورټونه ورکړل شوي دي. پولیس وایي په دې بریدونو کې د څلورو بریدکوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي. د دې بریدونو هدف د سټار باکس کافي د یو دکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه اووه بمی چاودنې شوي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او سوالتو منځ ډزې هم شوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې. د سپین ماڼۍ په وینا باراک اوباما ولادیمیر پوتین تیره تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روس د ژمنې مسله وڅېړله، تر څو د دې تړون له مخې په یوکران کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د یوکران حکومت او لویدیځ هېوادونه په دې باور دي چې روسیه د یوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روس بیا دا تورونه ردوي. خبرونه پای ته ورسېدله او اوس هم سراج صاحب د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاتویش روپۍ لس پیسې او پاتویش روپۍ څلوېښت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او تلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال تاسو د سراج زهیر نو اوریدل. اوس په پدې خبرونه کې دا ریپورت نو اوري. پاکستان د امریکایي ولسمشر د روسو سرګندونو په جواب کې ویلي چې هیواد یې له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دي، چې په ملک کې زیاته سرمایه کاری ثبوت دی.
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا، پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
پاکوٹا کے دپرونے چودنے پغبرگون کے عام الس روزمرہ جن پا اڑا سوائی
پرون زدا دکاندار تر ادن بیا په چودنه خبر سوم بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی نن بازار خلاص وي یا دا رقم دغه سم جوړو بیا مشارت نه راځو بیریږو او بدحال.
د پاکستان وزیر اعظم د هند پټان کوټ هوائي مرکز برید د پلټنو په غرض یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. کارپوهان وایي
دا ری انفورسمنت چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې نو زه اله رما چې دا یو سایډ نه.
په هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل کې درته په افغانستان کې د زده کوونکو د رهنمایي کورسونو په اړه معلومات درکو.
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي، دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد ډېر په توندۍ سره له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. ویلي دي چې په ترهګرو خلاف کاروایانو کې فرق نه کوي او که هغه داعش وسله والې ډلې وي او که نور څوک، د ټولو خلاف یو شان کاروایي کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر ویلي د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بې ثباتۍ تر لسیزو پورې پاتې کېدی شي. زموږ همکار ګلایا حکومت وایند او کارپو سر په دې موضوع خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت وایي هغه هیواد له بې ثباتۍ نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت وایان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتۍ پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنۍ تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتۍ په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای سي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی یا کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سر مخامخ ہوئے یا بے ثباتی لوری تروان ہوئے نو بیا دا سرمایہ کارانو اعتماد بتر لاسا نہ ہوئے. زمگ سٹاک ایکسچینج یا دا ونڈو بازار دا کاروبار ریکارڈو نہ جوڑ کری دی. دا ٹول انخی نخانی چپکے سرمایہ کاران یا پانگون کی سٹاک مارکیٹ یا دا ونڈو بازار دا اقتصاد ودا دا چین شپاک چلویخت ارب ڈالر و سرمایہ کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډېر په توندۍ سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروایی کوو. موږ ان د ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کېږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کېږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې غبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچرې حالات په سم لور نه ځي، د دې اثرات پسه وي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړو نشوه او د هغې اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نه وکړي بیا به بدمي خو خود وي چې ډېره به زیاته شي. حالات نه وکړي چې ډېره بدمي مو ته هېره شي، خو امکان د دواړو زیات دی دا ښه طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنګونو نه تنګ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دي وي چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټې په شمول په ټوله صوبه کې د امنیت ښه کولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. زهري وایي دوی د جنگ په حالت کې دي. بلې خواته د کوټې دکانداران وایي تر ډېر وخت امنیت وروسته پرونی چاودنې دکانداري بیا ودرولې ده. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په خبري سوي خبر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري لخلې ویل سوي دوی به د امنیت په حق له هیڅ لاپرواهي ونه مني. دا خبر پاڼه لیکي نواب ثناء الله زهري تر پرونی ځانمرګ برید وروسته په کوټه کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو غونډه رابدلې او ټولو ته امر کړی چې د امنیت د ښه کولو لپاره دې هر ممکن جدي ګامونه پورته کړل سي او د تیر دوه نیمو کلونو غونډې دې امنیت بحال کړل سي. نواب زهري د لوړ پوړو چارواکو په دې غونډه کې امنیتي چارواکو ته ویلي د ترهګرۍ د پیښو تر شا وسلوال او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد دې عملیات وکړل سي او په خبره یې له قانون سره سمه سزا دې ورکړل سي. دا خبر پاڼه مخکې لیکي وزیر الله نواب ثناء الله زهري په پرونی ځانمرګ برید کې د پولیسو او ملیشا سرتیرو قربانۍ ستایلې او هوډ یې څرګند کړی چې د امنیتي سرتیرو قربانۍ به د بلوچستان په امنیت کې لوی مقام نیسي. بلې خواته د کوټې ښار دوکانداران او اوسیدونکي وایي تر ډیر وخت آرامۍ وروسته پرونی ځانمرګ برید په کوټه کې د دوی ژوند او کاروبار یو ریبیا متاثره کړ. عبدالجلیل د قندهاري بازار یو دوکاندار دی.
خامخا پر ګرد ښار باندې اثر لویږي. د داسې اثر لویږي چې پخوا به موږ 10,000 روپۍ سودا کوله، اوس 15 کېږي. خامخا دغه شی ډېر زیات اثر کوي پر هر ښار باندې، پر هر ځای باندې.
له همدې دوکاندار سره ناست د کوټې یوه اوسیدونکي بیا وویل چاودنه یا د ناامنۍ پیښه که د ښار په هر ځای کې وسي اغېز یې پر ټول ښار پرېوځي.
پرون زه دغه دوکاندار ته رادم، بیا په 14 خبر شوم، بیا نه رالم. نن ورته رالم سړی، نن به بازار خلاص وي. یا دا رقم دغسې موږ واړو، بیا موږ ښار ته نه راځو، بیریږو او بد حال وي.
د کوټې په سټلایټ ټاون کې پورنی ځانمرګ برید په دغه ښار کې تر ډیر وخت کراری وروسته سوی چې نه یوازې امنیتي چارواکي بلکې د دغه ښار اوسیدونکي هم په تشویش کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د حملې په لټنو لپاره د اعلی کچ کمیټي جوړه کړې ده، کومه چې به د دې معاملې پلټنې کوي چې په دې کې څوک ککړ دي. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي چې د غواړي دا تحقیقاتي ډله هندوستان ته هم ولیږي. دا چې په دې اړه کارپوهان څه نظر لري، تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د شروع په مسوتن ناوخته اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلی شوی دی چې د هند پټانکوټ ایئر بیس د حملې لړکې د لګول شوو تورونو د پلټنو لپاره وزیر اعظم نواز شریف شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د پولیسو او استخباراتي ادارو اعلی چارواکي شامل دي. د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د پنجاب اډیشنل انسپکټر جنرال رائے طاهر به د کمیټې مشر وي او د کمیټې په نورو غړو کې د خیبر پختونخوا اډیشنل آی جی سی ٹی ڈی صلاح الدین خان، د لاہور آئی بی ڈائریکٹر عظیم ارشد، دفاع ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور، دا آئی ایس آئی بریگیڈیئر عثمان سعید اور دا ملٹری انٹیلیجنس لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا شامل دے. کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑا پا لاہور کی دا سیاسی چارو تجزیہ کار حسن عسکری نے تپوس اکڑو نہاگا ہوئے.
پاکستان جو ہے یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو شکایت یا کمپلینٹ انڈیا کی طرف سے آئی ہے.
پاکستان دا وقت دا کوشش کوي چې کم شکایتونه د هند لخوا راغلی دي او چې کم اطلاعات دي نو په هغه باندې څه اقدامات وکړل شي او وکتل شي چې خبره تر کم حدا سمه ده. نو دا کمیټي به د دې خبرې تعین کوي چې د پاکستان د ډلو د تړاو خبره ده یا ځینې ټلیفون نمبر دي، نو چې دا تر کم حدا پوری ټیک دي. خو د دې سره سره دا هم ضروری ده تر څو چې هندوستان دې لړکې پوره پوره مرسته ونه کړي نو معامله نه حل کیږي، او که هندوستان ایوازې په پاکستان فشار اچوي نو هم معامله نه حل کیږي. نو دا وخت د یوې ښې رویې خپلولو ضرورت دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو د هغه وینا وه چې له دې به پاکستان ته ډېره ګټه ورسي. نوموړي زیاته کړه،
دا ری انفورسمنټ چې کوم شوی دی د تعلقاتو کې، نو زه ایله لرم چې دا یو سایډ نه، په دې چې پاکستان باندې بل طرف ته فشار دا هم دی. که چېرې داسې ګروپونو باندې دوی مسلسل لاس اچوي او بیرونی حالات هم ټیک نه وي، نو بیا به پاکستان دپاره مشکل شي او لاسونه یې وړاندې نه ډکتي. نو بیا به که څه پکې ورچ یا به تې لاندې پرېوځي او چې کوم لاندې پرېوځي، هغه به خورېږي او به بې جړې نیسي.
له دې سربېره ټاکل شوی و چې د روانی میاشتی پا پینزل لسم نیٹا با دا پاکستان او ہند خارجی چارو سکترانو پا کچ مذاکرات پا پاکستان کی گی. خود اگر لڑکی نند زیارت پورس پا اسلام آباد کی دا معمول غونیزی غنڈی دوران دا دفتر خارجہ ویان قاضی خلیل اللہ اوی چی دا پاکستان او ہند خارجی چارو سکترانو پا کچ مذاکراتو دا نیٹی ٹاکلو لپارا دوان ملکونا پرابتا کی دی. سیرات زہیر، مشال لیڈیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هره ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسزی وای په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له امله ډېر وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اتر اگر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او دا چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډې هڅې وکړي. موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې چې تفصیل یې له پېښوره د مشال ریډیو خبریال زبی شفق پر رپورٹ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسزی دا وکړې چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراس ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسزی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسزی دغې غونډې ته د وینا پر مهال ادا کړې چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورکزو او باجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خاغلی موسازی همداراست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سختریزو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازي په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. نو یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کوره کړل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو چارې پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به دغه کار نور هم تیز کړل شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میر علي وران کړل شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا آبادوي. له کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مرکه کړې ده.
پولیټیکل انتظامیہ دا امید در کئی تاسو ټولو لا چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نکو شو. تاسو به کتلی چې اوس یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنٹ اور د زموږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوی و دا آرڈر زیور کړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو اج څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کو تاسو سره بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میران شاه او میر علي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوی دی او هغه د پر اوس نوې پلان بیا یاد دی ویل کیږي چې جوړیږي به. نو آیا وکی هم داسې ده چې میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي او هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیه دواړه متفق دي؟
په دې شي باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولت وي. او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کسته خو نه ورکو. سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائدہ بیا ملاو نشي. ماڈل پلاننگ سره به جوړیږي. هغه کې به پارک هم وي, هغه کې به آئیډیل بس اسٹینڈ هم وي, هغه کې به روډونه, سٹریٹس, پیمنٹ, واٹر ڈرینیج سسٹم.
شمالی وزیرستان کې بلاش مدنیاتو خبره کیږي. پرون بلا ورځ جرګام شوې ده چې دلته به انډسٹری جوړیږي. پولیټیکل انتظامیه څومره غواړي عملی چې دغه انډسٹری وزیرستان ته لاړه شي؟
دې کې شک نشته چې د دې فائدہ شته. او دا انډسٹریل سٹیټ دلته نه تلل هم نه دي پکار. په دې باندې کمیټي آف آرٹ سیکرٹریٹ جوړه کړې ده. پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دن نه دن نه د ری ڈیسیژن وسوکي. قوم دې پخپله وایي چې آیا دا زموږ د انډسٹریل سٹیټ لپاره متفقه تور باندې شرایط باندې ورکو. دې کې شک نه دي پکار چې کم ځای کې مادنیات روزي هغه ځای د سٹیټ شي. خو دا هغه ځای خلکو رویلټي داغی ترقیاتی کارون اغی دا پار اغی خپل بجٹ اغا عرص نورت وزیرستان عوام چی کم دی داغی مزدوری داغی علاقائی ریسپانسیبلیٹی اور داغی رویلٹی اور اغی دا پار ترقیاتی کارون دا پار نورت وزیرستان تا داغی پیسہ واپس راوستل دا زمگا ایجنڈا دا. میگا پروجیکٹ دی فار ایگزامپل دا مائن اینڈ منرل ٹیکنیکل ایجوکیشن اسکول آگا جوڑ کو چاہ اسکل لیبر منگا تا ملاوی دل شروع شی. دین علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل شو کوالٹی اسکولز شو چاہ کم دا پروجیکٹ نا با فنڈیڈ دی.
شمالی وزیرستان کی چاہ کم پراتا خلق دی شوا سپینوا مرازمکا تغیم دیر گیلے رازی خصوصا پتگ راتا کے اغی مسائل حل کولو دا پارا پولیٹیکل انتظامیہ سمرا جوگا دا
ٹول نغٹا مسئلہ منگا سر سیدگی بانے وا آگے بانے منگا مشورہ اکڑا اور یوسی صاحب دا ڈیسیجن واغشتو چھ سیدگی زمونگ عوام دی نورت وزیرستان عوام دی نمونگ دا سیدگی چیک پوسٹ ون کو. اور الحمدللہ آگے کے لگا پرابلمز سچ اخر دیر رات پورے سیٹل شو. سرکاری ادارے افسران بتا سو اول قتل چھ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے پہ لگے دے پا میران شاہ پورے رسی دو پورے آگا کم از کم اس گھنٹے یونی ماں کے دننا دننا سرکاری آکارڈ جوڑ شو دا آگی دا پارا چھ کم زمونگا لوکل کنٹریکٹر چھ کم کار کول غواری ایف ڈبلیو پا لائن بانے آگی دا خپل کارڈونا جوڑ کی کہ مونگا سیکیورٹی کلیئرنس ہو کچھ آگی تم کارڈ ایشو شی چھ آگی خپل ترقیاتی کارونا اور دا دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بل لگی شیزنوں کے.
دا شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ کامران افریدی سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د یو شخصي ټي وي په دفتر نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې د شخصي ټي وي ای آر وای نیوز په وینا یو کارکونکی ژوبل شوی دی. د پیښې پړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې خندنه کړې ده. نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز د اسلام آباد مشر صابر شاکر په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی او د دې برید پړه وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. صابر شاکر خپلو خبرو کې زیاته کړه داسې ښکاري چې دا یو هدفي برید و ځکه چې تېره ورځ د دې دفتر کې یوه غونډه کېدونکې وه. د ده په وینا چې لږه موده مخکې د امنیتي ادارو لخوا د نورو مطبوعاتي ادارو په شمول ای آر وای نیوز ځینو غړو ته هم احتیاطي تدابیر د اخستو ویلې شوی وو. د زیاته وی
موټر سائیکل پہ دو لوگ آئے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور
په موټر سایکل دوه کسان راغلی وو. ته چا چې مخونه پټ وو نقابونه یې اچولی وو. هغوی زمونږ په دفتر لاسی بم ویشته وو. په دې موقع زمونږ چوکیدارانو په هغوی ډزې وکړې خو هغوی وتښتېدل. په دې برید کې زمونږ یو سیټلایټ انجینیر جوبل شوی دی. هغه اوس په هسپتال کې دی. دغه وسلوالو څه پمفلیټ یا کاغذونه هم غورځولي وو. په هغې کې لیکل شوي وو چې د دولت اسلام یا خراسان له اړخه د برید ذمهواري اخیستې کیږي او په دې کې هغوی دا هم ویلي وو چې ضرب عضب اپریشن د امریکې په خواهش روان دی او میڈیا یې ملګرتیا کوي. نو زمونږ جنگ به میڈیا حکومت او فوج سره روان وي.
ساتھ دے رہا ہے لہٰذا ہماری یہ لڑائی میڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ چلتی رہے گی.
اسلام آباد پولیس لخوا د پیخ په اړه تحقیقات روان دي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا یو نوې پیښه نه ده بلکې د تیر کال په شان په شخصي ټلویزیونو شوې د بریدونو یو تسلسل دی. د څه د مخنیوي په اړه چې حکومت او مطبوعاتي ادارې دواړه پاتې راغلي دي.
حکومت نے اور مالکان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے کہ جب آپریشن
حکومت اور مطبوعاتو د ادارو مالک کانو موږ سره سلوزونه کړي وو. نو چې کله اپریشن ضربیاضب شروع شو او ورسره قومي ایکشن پلان جوړ شو نو د نیشنل ایکشن پلان تر لاندې د مطبوعاتو ځینې غونډې وشوې چې پکې د مطبوعاتو نماینده ادارې داخله او د اطلاعاتو وزارت هم وو. په دې
کی ما دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشری کولا نو سیکورٹی په حوالہ سا خبر د مالکانو د کولو لپاره وی او سد حکومت خود پرونی پیخ نخکاری چی نه حکومت او نه د مطبوعاتو مالکانو خپل ذمہ واری پورا کړه.
د پاکستان وزیر اعظم په شخصي ټلویزیون ایئر وای نیوز د برید غندنه کړې ده او د پیښې ککړ وسله والو د نیولو احکامات یې جاري کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسله وال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایي کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل حاسم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسله والو نظریه رد کړی ده او ملک حکام د وسلوالو خاتمه لپاره پوره زم دي. یاد دی وی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو ښارونو کې په مختلف شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وه.
داور ابی اکرم خان تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان ویلی هیڅ یو ترګر ته به اجازه ورنه کړي د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خاوره وکاروي. تېر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مخالیډو ته دا خبره وکړه. پاکستان وایي دوی د هغه یوې وسله والې ډلې غړي نیولي چې د هند په یوه پوځي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نوشریف پوډ یو شمېر کسان یې نیولي چې د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره خبر سوي خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غني تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری ته تېرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورغزو باجوړ قبایلي سیمې ورغلي دي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سټریټجک انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی دا خبرې وکړې. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د صوبې پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې د کوټ کشمیر په ټولو سپکو کې د امنیت شکول لپاره کوټلي او جدي ګامونه واخلي. د بلوچستان حکومت لخوا بیګا ماښام رسنوي په خبر سوي پر پاڼه کې د اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری لخوا ویل شوي چې د امنیت په اړه هیڅ لا پرواهي ونه مني. شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د میرامشاه او میرعلي بازارونو دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي چې دغه بازارونو کې د خپلو زاړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. دا خبره نوموړي پرون له مشال ریډیو سره وکړه. د افغان حکومت په وړاندې نوې جوړ شوې سیاسي اپوزیشن د ولسمشر سمدستي انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دی او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورځپاڼه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکي غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاری چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکي خبرې کامیابی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پیش کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړولې شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبې د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خب داوی چې د سیاسي ګوندونو کمې اندېښنې دی حکومت دې هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو اولس ته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړې کړې شوې د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا اولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو په موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی تاسو هارون باچا دروروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله یې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځنډ څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به یې افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او برتانیې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ کړی. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سازو د دوشنبې په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل له احمد شي براورو.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل د هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره د لوبیانو مذاکراتو قناعت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوی ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل،
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيخي غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی راغل په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ساسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نوې کول د یو قوم سباون وي. که دوی ته ښه تعلیم او هنرونه ورکړل شي نو قوم پرمختګ کوي. پرمختللي هیوادونو کې ځوانانو ته ډیره توجه ورکول کیږي چې په اولنۍ برخه کې دوی ته بنیادی او رسمي تعلیم ورکول کیږي او بیا چې څوک په کومه څانګه کې وړاندې تلل غواړي په هغه کې ورته د اعلی او ځانګړي زده کړو موقع برابرول کیږي. په دې لړ کې افغانستان او پاکستان کې دا خبره ډیره تر سترګو کیږي چې ځوانان یې اعلی زده کړې وکړي خو د هغې باوجود په ټولنیزه کچا هلو ځلو کې زړورتیا نه احساسوي. دې لپاره په افغانستان کې یوې غیر دولتي ادارې د نړیوالو مرستندویه تنظیمونو په ملاتړ د رهبرۍ کورسونه شروع کړي دي چې پکې ځوانانو ته په ټولنه کې د مثبت او فعال کردار ترسره کولو روزنه ورکوي. په یاد اداره کې د ځوانانو د پروګرام مشر عنایت صافی نه مپوښتلې چې دغه زده کړې او روزنه په رسمي توګه کوم پوهنتون کې ورکوي او که څنګه؟
دغه زده کړې په پوهنتون کې نه کوي. دا د پوهنتون سربیره او د ښوونځیو سربیره زده کړې دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه او د استعداد کچه لوړوي. د مثال په توګه باندې موږ دوی ته د وینا کولو مهارتونو زده کړې ورکوو چې څه رقم دوی وکولی شي په ټولنه کې خپل غږ اوچت کړي، د خلکو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او همدارنګه په سترو غونډو کې خپل غږ اوچت کړي. موږ ګورو چې بېشمېره ځوانان زموږ ډېر با استعداده دي. د خپلو مکاتبو څخه، د پوهنتونونو څخه په اول نمره هغې په اول پوزیشن باندې دوی کامیابي کې یو فارغي کې ولې کله چې د سټیج مخې ته ودرېد خبرې نشي کولی، جرأت نه لري. دا وجه دا ده چې دوی په یو کلتوري ټولنه کې راستر شوي دي. دوی ته وخت نه دی ورکړل شوی، دوی په بېلابېلو پرېکړه کوونکو مسایلو کې نه دي داخل شوي، د دوی نه ګټه نه ده اخیستل شوي او دائم د دوی لپاره ویل شوي دي چې تا کله چې مشران ناست وي نو تاسو د نظر ورکولو حق نه لرئ. نو په داسې یو ټولنه کې چې ځوانان راغټ شي، که چېرته دوی پی ایچ ڈی هم واخلي، دکتوره هم واخلي، بیا هم نشي کولی خپل نظر په واضح شکل باندې او په هغه شکل چې دوی وغواړي د خلکو په مخ کې څرګندولی، ځکه دوی هغه جرأت نه لري چې ویږي.
نوموړی وایي د ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه روزنیز پروګرام څو برخې لري چې په مجموعي توګه ځوانانو کې د ټولنیزو چارو لپاره د کردار لوبولو په هکله جرأت او زړورتیا پیدا کوي.
نو زموږ یو برخه دا ده چې یو حسم دا ده چې ځوانانو ته د وینا کولو مهارتونه ور زده کړو، چې سره دوی کولی شي د خپل ذهن نه، د خپل زړه خبره، د خپل حق غوښتنې خبره، د خپل د وطن د رفا او د نیکمرغۍ خبره هغه له زړه وباسي او خلکو ته یې په عام محضر کې وکړي. دا زموږ فرض یو مثال دی چې دا په پوهنتونونو کې د دې ځکه نه ورکول کېږي، په مکاتبو کې نه ورکول کېږي. دا د غیر رسمي د مدني تعلیماتو په نوم باندې موږ دوی ته دا زده کړې ورکوو چې دوی کابل ته موږ اکثره راغواړو، ټرینران یا روزونکي هم ورته موږ استخدام کړي دي. موږ دوی ته د دغه بیرونیو او داخلي روزونکو لخوا دغه ټرینینګونه برابر کړي دي، دغه زده کړې ورته برابر کړي دي، دغه زده کړې وکړي او بیرته یې په خپل عملي ژوند کې پیاده کړي. کله چې زموږ دغه پروګرامونه خلاص شي، بیا په اخره کې موږ یو سروي کوو، یو پلټنه کوو او د پلټنې په نتیجه کې موږ د دوی نه غوښتنې کوو چې ښه تاسو دغه زده کړې وکړلی، بل اخره د دې نه چې ګټه واخیستله که وانخیستله.
عنایت صافی ویل دې پروګرام لپاره د افغانستان د سلور دیرشو ولایتونو نه هر کال د اهلیت او قابلیت په بنیاد سلور دیرش ځوانان منتخب کیږي. نوموړي نه مو پوښتل چې دا ځوانان په کوم معیار منتخب کیږي.
کرایټیریا یا معیارونه په عمومي شکل موږ داسې جوړ کړی دي چې هغه ځوانان چې په مدني برخه کې په خپلو ولایتونو کې فعال دي، کار کوي، ولې غږی نه رسېږي، غږی نه اوچتېږي، یا د خپل حق غوښتنه په اسانۍ سره نشي کولی، یا ورته وخت نه ورکول کېږي. هغه فعال ځوانان چې په خپلو ولایتونو کې دي، هغه ځوانان چې یا د پوهنتون په دوره کې دي یا د پوهنتون نه فارغ شوي دي، هغه ځوانان چې څنګه څه وکولی شي په انګلیسي ژبه باندې مکالمه وکړي، ځکه کله چې موږ دوی بهرنیو سفرونو ته وړو نو هلته بیا موږ دوی ته ژباړونکي نه شو استخدامولی. دوی باید خپله د هغه ځای د ځوانانو سره خبرې وکړي، نو انګلیسي ژبه یې څه ناڅه په دې خاطر موږ د معیار ټاکنې د ورته همدارنګه دغه ځوانان باید عمرونه یې د شل کالو نه تر پنځه دېرش کلونو پورې وي. په دغه چوکاټ کې هر ځوان کولی شي ښځینه او نارینه چې زموږ پروګرام ته درخواست ورکړي، یو غوښتنلیک ورکړي. کله چې غوښتنلیکونه موږ د ختم د نېټې په اساس باندې راټول کړو، بیا دوی مشکلس کېږي او د هغې نه وروسته بیا دوی مرکې ته راغوښتل کېږي، یعنې چې موږ انټرویو ته راغوښتل کېږي. د یو آزاد او خپلواک حلل او کمیشن د لارې نه دوی څخه انټرویو اخیستل کېږي او بیا په دې اساس باندې موږ یوازې د هر ولایت په اساس یو نفر انتخابو او ټاکو په دغه پروګرام کې موږ شاملېږي.
دا چې افغان ځوانان به څه ډول اذانونه خبر کړي چې د رهبرۍ دغه کورس کې د برخه اخیستو لپاره درخواستونه جمع کړي. عنایت صافی وای انټرنیټ دا کار ډیر اسان کړي، خو دوی د دې لپاره نورې وسیلې هم کاروي.
دغه پروګرام موږ د سولارونه کوو، اکثره موږ د زمونږ دفترونه چې کوم پارتنران په ولایت کې لري د دوی لخوا همدا اعلانېږي. همدا ډول دغه پروګرام دا د اکبر په نومې ویبسایټ په افغانستان کې چې ډېر مشهور ویبسایټ دی او اکثره خلک د جاب او د دندو د پیدا کولو لپاره د لیست کار اخلي، په دغه کې دا اعلانېږي. همدارنګه د کاونټ پاک دفتر خپل ویبسایټ دی، په هغې کې اعلانېږي. د سوشل میډیا یا د فیسبوک د لارې نه چې نن سبا زموږ افغان ځوانان پکې ډېر زیاته لاسرسی لري، هغې د لارې نه اعلانو. همدارنګه د هر هغه بلې وسیلې د لارې چې موږ کولی شو خلکو ته د خپل اعلان پیغام ورسوو او د خپل غوښتنه ورسوو، دغه موږ کوو. بلکې ډېر تمرکز موږ د سوشل میډیا د پارتنرانو، د این جی اوانو او د موسساتو لخوا دغه اعلان کوو، سو ځوانان په اسانۍ سره وکولی شي ځینې خبر شي. په تلویزیونونو کې موږ هم وخت نا وخت اعلان کوو، ولې دا ځل په تلویزیون کې موږ ځکه اعلان نه کوو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک بیا تلویزیون ته لاسرسی نه لري. نو ځکه هم ډېر زیات تاکید په دې ده چې مختلفو دفترونو او موسساتو لخوا هم دغه اعلان وکړو چې هلته خلک خبر شي.
د افغان ځوانانو په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای چې د وطن د آبادولو او پرمختګ لپاره دی په هر حال کې علم او هنر ترلاسه کړي.
نو حیران ټول ځوانان ته دا ده چې دغه پروګرامونو نه استفاده وکړي، ګټه ترې واخلي، په دغه پروګرامونو کې ځان شریک کړي، کوشش وکړي چې په یو شکل نه یو شکل انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي او نه یوازې دغه پروګرام بلکې دې ته ورته د نورو پروګرامونو څخه ځان خبر کړي. نن سبا د افغانستان لپاره بیلابیل ضروري پروګرامونه شته دي، د مختلفو موسساتو څخه، د مختلفو ادارو څخه هم په نړیواله کچه باندې پروګرامونه شته دي د افغان ځوانانو لپاره. ولې مهمه دا ده چې صرف ځوانان وکولی شي د دغو موضوعاتو څخه ځان خبر کړي چې انټرنیټ نن په افغانستان چې په اسانۍ سره پیدا کېږي. ځوانان کولای شي چې په ولایاتو کې د انټرنیټ د اوسني موجودیت څخه ګټه واخلي، همدارنګه مختلفو ادارو ته مراجعه وکړي، ادارو ته ورشي، په ادارو کې پوښتنه وکړي، د فرصتونو پوښتنه وکړي، د افارشو میټلو پوښتنه وکړي. ولې دغه ټولو سره سره باید ځوانان که چېرته غواړي خپل وطن آباد وګوري، افغانستان آباد وګوري، نو دغه فرصتونو څخه دې پوره ګټه واخلي، یوه لحظه دې هم بیکار نه تیروي، او په هر شکل باندې چې کېدلی شي باید دوی په خپلو ملي مسایلو کې صحیح موسیقي، او په ملي مسایلو کې د برخې اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې ته په مغز کې یو څه ولرې، ته په ذهن کې یو څه ولرې، علم ولرې، پوهه ولرې، او زده کړې دې کړې وي. بدون د زده کړو نه تحس نه شي کولی چې په ملي مسایلو کې برخه واخلي، که وایخلي هغه به هم نیمګړې وي.
تاسو د عنایت صافی خبرې واورېدې. نوموړی په افغانستان کې د یوې غیر دولتي ادارې د ځوانانو د پروګرام مشر دی چې دا مهال افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو او روزنې ځانګړی پروګرام پر مخ بیایي. د دغه پروګرام نه فارغ شوي ځوانانو سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې واورې.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه اوره، په افغانستان کې یو غیر دولتي اداره هغه تعلیمي یافته ځوانانو ته د رهبرۍ روزنه ورکوي چې عمرونه یې د 15-30 کلونو پورې وي او په مدني ټولنو کې فعالیت کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د رهبرۍ د زده کړو نه فارغه شوې یوې جینۍ مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو صداسي وکړه.
فرزانه الهام یم، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. تعلیمات مې بچلر مې کړی دی لسانس د حقوق او سیاسي علومو کې. د پروګرام کې ډېر کسانو اپلای کړی و، نو د ولایتونو د ټولو ولایتونو خو خوشبختانه شپې پرغه کې زم ومه، یعنی په خلاصه توګه غواړم ووایم چې ما آنلاین توګه د پروګرام ته اپلای وکړم او په آنلاین توګه زده انتخاب شوم.
فرزانه الهام وایي که څه هم د افغانستان په لری پروتو سیمو او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم لپاره سہولتونه او مناسب موقع ډېر کم دي، خو بیا هم جنکو ته حوصله بایلل نه دی پکار.
د پښتنو سیمو کې یا مخصوصا لری پروتو سیمو کې ډېر کم کسان مثلا مخصوصا ځینې کولای شي چې زده کړو ته وغم علي زده لاره پیدا کړي، وغه په خا وجه سره ورسوي. نو زه ځان خوشبخت احساسوم چې ما دا عالی زده کړې کړې دي، او دا یو ډېر لوی چیلنج دی یا ستونزه ده موږ پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو ته چې په لرو پراتو سیمه کې داسې کدرونه ډېر کم دي، او دا داسې اکثر ځوانان کم پیدا کېږي. خو بیا هم دوی باید خپله هڅه او هاند وکړي چې تر هغه حده پورې چې امکانات لري او هغه امکانات دوی ته اجازه ورکوي د ځینې اساسي کیږي ځانونه ورسوي، زده کړه او تحصیل د ژوند نه ښکلا لپاره یوازینۍ لار ده په دې زمانه کې.
فرزانه الهام وای چې د یو کال د دې پروګرام پر مهال ځوانان بهر هیوادونو ته یو روزنی سفر هم کوي چې پکې د خپل هیواد د ستونزو د حل لپاره د بهر نه زده کړې تر لاسه کړي شي.
موږ یو یو هیواد یو پکې بوسنیان هرزګوینا هغه ته تللي وو، ټول همدا ټول ټیم چې څوک پکې شامل دي، او هغه ځای کې موږ د هغوی د مدني ټولنې د فعال کسانو سره، د مدني ټولنې د غړو سره، د هغه کسان سره چې هلته مثلا فعالیتونه لري، مدني فعالیتونه د ټولنې د وضعې د ښه کېدو لپاره کار کوي، د هغوی سره د مختلفو ټیمونو سره وکتل، د هغوی نه دا بحثونه هم ورسره وکړل چې څنګه هغوی مثلا توانېدلي دي خپل د ټولنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره، ځکه چې د هغوی ټولنه څنګه چې زموږ د داسې یو ټولنه وه چې د جنګ حالت نه تېره شوې وه، او فعلا چې موږ ولیدله ډېرې وضعیت ښه وو، یعنی خلک ډېر ښه وو او ښه سیاسي شهروان په توګه ټولو ډېر ښه برخورد درلودو. نو د دوی رول او هغه ونډه چې څنګه وه، یعنی د یو مدني فعال ونډه په د ټولنې په لا ښه ښهوالي کې څه ده.
نوموړې زیاته کړه چې د دې پروګرام په نتیجه کې به افغان ټولنه کې د ښځو برخه سی باشي، ځکه چې په دې کې هلکانو او جنکو ته یو شان موقع ورکول کېږي او د راتلونکو لپاره د یو رهبر په توګه روزل کېږي.
زموږ یو بل هدف یا یو څنګه د دالو پروګرام دا و چې خو ځوانان هم مدني ټولنه کې سیاسي دګر کې ټولنیز دګر کې باید چې زیات شي. نو دا ډیر ښه و چې دا پروګرام کې مونږ اولس ښځې درلودلې، یعنی اولس نجونې او اولس نور نارینه وو. نو په دې توګه دا نجونې یا ښځې چې دا پروګرام یې اخیستی کولی شي چې مثلا د یو ځوان رهبر په توګه په مدني ټولنه کې مطرح کسان خپل حقوق بیا لا هم مطرح شي چې هغه د ښه غږېدو توانمندي ولري، د جلب اعتماد توانمندي ولري، پوه او دانایي کچه یې ښه لوړه اوسېږي. دا په دې معنی چې موږ د ښځو ونډه هم دلته ډېر ښه کړې ده او دا ډېر ښه پروګرام و. په هر ډګر کې دلته د ښځو ونډه هم باید چې حداقل د نارینه په اندازه نه وي، د هغه نیم په قدر خو وي او هغه باید اجتماعي شي. نه
دا چې د دې پروګرام تر مکمل کېدو وروسته یې په خپل شخصیت کې څه بدلون ولیده، فرزانه الهام په دې پوښتنه وویل.
کله چې مونږ دا پروګرام ته یو ځای شوي نو مونږ د ټولنې یو عادي غړي په توګه ځانته کتل، یعنی مونږ داسې وویل چې زه نشم کولی، زه یو فرد یم، یو توان یم، نو دا د ټولنو بدلون لپاره هېڅ هم نشم کولی. حال دا چې هر څوک چې خپل ځان بدلوي، خپل کرکټر چینج کوي، خپل لیدلوری بدلوي، هغه په دې معنی چې د ټولنې په بدلون کې هغه کافي اندازه کار چې هغه کولی شي هغه یې کړی دی. دا د مسؤلیت د ده ختم شو، بس هغه چې نور راته دعوت کوي، هغه نورو ته پوهاوی ورکوي او نورو ته کوشش کوي چې نور هم په دې لار روان شي، هغه بله خبره ده. خوده تعهد له ځان سره کړی چې تر څو چې زما وسه وي، زما په پلان کې چې څه زه به هغه کوم د خپل خلکو د خپل ټولنې لپاره، ځکه دا زما ایماني وجداني او همشان انساني دنده ده. نو زه دلته ځینې ټولنیز فعالیتونه لرم، همچنان په پام کې لرم چې یوه ټولنه هم دلته جوړ کړو مونږ نجونې سره یو ځای شو.
هلته د میدان وردګ ولایت محمد حکیم بهیر هم د افغان ځوانانو لپاره د رهبرۍ دغه پروګرام سر ته رسولی. دی وای
زه خپل هم په میدان وردګ ولایت کې د میدان لست په وستون ټولنې په نامه باندې یو مدني نهاد لرو، چې په دې مدني نهاد کې ما خپله د مرستیال په صفت دنده لرم. نو د دې پروګرام نه چې زه کله خبر شوم، البته دا پروګرام دوه درې کاله مخکې شروع شوی و، نو سه کال تیر کال زه خبر شوم، خو چون تیر کال وخت تیر شو ما ونه شو کولی ورته اپلای وکړم. نو سه کال چې زه خبر شوم ما ورته اپلای وکړ چې خوشبختانه ورته شارټلیسټ شوم، او وروسته تر یو انټرویو څخه چې میدان څخه زمونږ ولایت څخه ډېرو نورو ځوانانو هم ورته اپلای کړی و، زه ورته بریالی شوم او په دې پروګرام کې ومنل شوم.
په دې پوښتنه چې د ده په نظر په دې پروګرام کې د بریالي کېدو لپاره مهم شرایط څه دي، یعنې کوم ځوانان په دې کې اخیستل کېږي، محمد حکیم بهیر وویل.
چې خپل سیمه کې د مدني ټولنو له لارې خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړي، او په راتلونکي کې د مدني ټولنې له لارې د خپلو سیمې خلکو ته ښه پروګرامونه ولري، ځکه دوی همدغه پروګرام کې له دوی نه پوښتنه کوله چې تاسو څه کارونه کړي دي خپل سیمه کې، او په راتلونکو کې تاسو څه پلان لرئ چې د همدغه مدني نهادونو له لارې خپل هیوادوالو ته خدمت جوګه سه. او دغه پروګرام ته چې تاسو غواړئ اپلای هم کړی دی، ولې غواړئ چې دې پروګرام کې برخه واخلئ؟ نو هغه دا پروګرام چې وروسته بیا تاسو کېدای شي تاسو باید ووایم چې په دې پروګرام کې ډېر مهم پروګرامونه مونږ ته په نظر کې نیول شوي. نو هغه پروګرامونه مونږ ورته وویل چې تاسو دغه پروګرامونه نه مونږ یو څه دا خبر یو، نو دغه پروګرامونه که چېرته مونږ واخیستی شو نو دا به ډېر ښه وي، او مونږ به وکولای شو چې هغه کمی وکاستي چې په خپل ولایت کې د مدني ټولنو مدني نهادونو په برخه کې لرو، په راتلونکي کې به ونه لرو، او انشاءالله چې په ښه توګه به عملي کوو.
محمد حکیم بهیر وای چې د دې پروګرام نه پس پکې لا نور اعتماد او زړورتیا پیدا شوه، او غواړي چې د خپل ولس خدمت نور هم په ښه طریقه وکړي. نو مولای ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې دغه ټولنو سره برخه واخلي، او په لومړی کې کله چې دوی له دې مدني نهادونو سره یو ځای کېږي باید له مدني نهادونو نه ډېر ښه تعریف باید ولري. او شته رښتیا هم عام خلک هم غلطه نه دي، ځینې مدني نهادونه شته چې غلطې استفادې کوي، نو همدغه د ځینو ډېرو کمو مدني نهادونو لامل شوی ده چې خلکو په دې مدني نهاد څخه ډېر غلط برداشت کوي. نو هغه کسان چې غواړي مدني نهادونو له لارې د خپلو هیوادوالو لپاره د خدمت جوګه شي، لومړی باید د مدني نهادونو په تاریخ باندې پوه شي او همدارنګه وکولای شي چې په ښه توګه باندې خپلو هیوادوالو ته د خدمت مستر وګرځېږي.
دا افغان ځوانان چې د رهبرۍ زده کړې ترسره کړې پکې د خپل وطن او ولس د خدمت جذبه سیوا شوې ده او غواړي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې مثبت او فعال کردار ولوبوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.